پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شي. خو اوس به فرشته جلال زی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی په افغانستان کې دی. په کندهار کې یو بهرنی عسکر وژل شوی او بل زخمی دی. د پکتیا امنیه قومندانی وایي چې نن په دغه ولایت کې درې ملکی وګړي په چاودنه کې وژل شول. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن په چارواکو غږ وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د عیسوي نجلۍ د نیول کېدو مسله د توضیح کړي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی وایي چې نن به په کابل کې د افغانستان د پوځ د لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی او نورو مسؤلینو سره خبرې کوي. جنرال مارتین دمسی ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې د یو شمېر کسانو لخوا بربرنیو پوځیانو د حملو ډېرېدل به د بحث یوه موضوع وي. مارتین دمسی ځینی خبری رسنیو ته ویلی دی چې د دې ستونزې په اړه به د جمهور رئیس حامد کرزی د ورستی بیان هرکلی کوي او هیله لري چې د ټیټ رتبه چارواکي تعقیب کړي.
As the leader of the nation, as the head of state,
د وای د ملت او هیواد رهبر په توګه د بیان فوق العاده مهم وو او هیله لرم چې دغه بیان به تر ټیټه کچې پورې عملي شي. دا په داس حال کې د چین په کندهار کې چارواکو ویل چې یو بهرنی عسکر وژل شوی او یو بل زخمی دی. پیښه تیر ماښام د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ کې وسوه. یو افغان پوځي پر بهرنیو عسکرو تیر شپه و بچ ډزې وکړې. یو تن یې وواژه او یو بل یې زخمی کړ. د کندهار د والی ویان ویلي چې پیښه د خپل منځي شخړې په نتیجه کې سوې ده. د بهرنیو پوځیانو په متقابلو ډزو کې افغان پوځي هم وژل شوی او وسلوالو طالبانو ویلي چې د یې ملګری و. د پکتیا امنیه قومندان جنرال زلمی وریاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې سهار د ګردیز شار ختیز لورته د ملن په سیمه کې د زدرانو د قومي مشرانو د ولسی جرګې د پخواني غړي پچخان زدران د کور مخ ته چاودنه وسوه. د امنیتي چارواکو په وینا په چاودنه کې د پچخان زدران ورور وراره او یو ماما وژل شول. ویل کېږي چې دوی د ماین په چاودنه کې وژل شوي. په ارتباطي څېړنې پیل شوي خو څوک نه دي نیول شوي. او د ایساف ځواکونو تازه اعلامیه وایي چې نن یې د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان نیولی چې په سیمه کې یې د طالبانو د لویو رهبرانو ترمنځ ارتباط ټینګولو مسؤلیت درلود او د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره به یې د لویانو فرمانونه ټیټ رتبه وسلوالو ته رسول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن په چارواکو غږ وکړ چې مقدسات ته د سپکاوي په تور د عیسوي نجلۍ د نیول کېدو مسله ورته توضیح کړي. دا سیدا سوي چې د نجلۍ چې وایي د اعصابو ناروغي لري د قران مجید پاڼې سوځولې دي. پولیس وایي چې د نجلۍ د پنځشنبه په ورځ ونیول سو او څوار لس ورځې په توقیف کې ده. د قهرجنو مسلمانانو یوې ډلې د هغې د مجازات غوښتنه کړې ده. د پاکستان دولتي مطبوعات وایي چې جمهور رئیس آصف علي زرداري دا مسله جدي انګېرلې او د هیواد د کورنیو چارو له وزیر څخه په دې ارتباط رپورټ غوښتي. د پاکستان حکومت د دې هیواد په سترو شهرونو کې په موقت ډول د موبایل ټلیفون شبکې بندې کړې. چارواکي ویلي دا بندیز د اختر په شپه ورځو کې د وسلوالو طالبانو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره لګولای دی. د رپورټونو پر اساس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ملګرو ملتو سازمان ته شایي چې د سوریې پر فضا یو مسؤول زون رامنځته کړي تر څو هغه ملکي خلکو سره مرسته وسي چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې له امله بې ځایه سوي. د ترکیې حریت ورځپاڼې نن د بهرنیو چارو د وزیر احمد داود غلو په حواله ویلي چې د ملګرو ملتو د سازمان څخه غواړي چې د سوریې په خاوره کې د بې ځایه سویو خلکو لپاره کمپونه جوړ کړي تر څو ترکیې ته د مهاجرینو د تګ مخنیوی وشي. رپورټ وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ترکیه یو لک زیاتو مهاجرینو ته ځای نسی ورکولای او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تیرې اونۍ د ارقامو پر اساس د سوریې څخه تر اوسه ترکیې ته د تښتېدلو مهاجرینو شمیر 10,000 ته رسیدلی دی. د یو بل خبر له مخې د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړي استازي اخضر ابراهیمي پرون په پاریس کې د فرانس 24 د تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې کورنۍ جګړه د تشدد تر ټولو بیرحمانه ډول دی او په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده.
Beaucoup de gens qui disent qu'il faut éviter la guerre civile en Syrie, moi je crois que nous y sommes.
د وای ډیر خلک وای چې موږ باید په سوریه کې د کورنۍ جګړې مخنیوي وکړو. خو زما په باور جګړه له څه مودې راهیسې پیل شوې ده. د دغې کورنۍ جګړې پای ته رسول ضروری دي او دا آسان کار نه دی. د تاجکستان د دفاع وزارت نن دا ادعا رد کړې چې وایي د هیواد په بدخشان ولایت کې تر مرګونو نښتو وروسته له ټولو هغو سړیو چې تر 45 کلن زیات عمر لري غوښتنه سوي چې د پوځ مرکزونو ته ورسي او ځانونه ثبت کړي. د تاجکستان د دفاع د وزارت ویاند نن وویل چې دا یوه عادي ملي پروسه ده چې له 2000 کال راهیسې په ټول تاجکستان کې عملي کیږي. د یوکراین پولیسو نن د کیف په ختیځ کې د هغو اعتراض کوونکو مخنیوی وکړ چې غوښتل یې د شاهي شورا پر ودانۍ وروخیژي او د رسمي ژبې په توګه د روسي ژبې د ټاکل کېدو په اړه د رایګیرۍ مخنیوی وکړي. د یوکراین جمهور رئیس د روانې میاشتې په پیل کې قانون لاسلیک کړ چې دغه هیواد په هغو سیمو کې چې زیات خلک په روسي ژبه خبرې کوي د روسي ژبې کارولو ته لا زیاته لاره خلاصوي. زیات شمېر یوکراینیان دغه اقدام ته د خپل هیواد د ملي حاکمیت د کمزوري کولو او د روسیې د خوشحاله کولو د هڅې په سترګه ګوري. او په میانمار کې چارواکو اعلان کړی چې په خپل هیواد کې د مطبوعاتو سانسور پای ته رسوي. په میانمار کې له 1948 کال راهیسې له ژورنالیستانو څخه غوښتنه کیږي چې باید خپل لیکنې تر چاپ مخکې د سانسور ادارې ته وسپاري.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دوو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. افغانستان کې د ناتو لوړ رتبه ملکی استازي وايي افغانستان به د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته بیا کورنۍ جګړې ته مخه نه کړي او نه به هم دا هیواد بیا د طالبانو ګوتو ته ولویږي. چارواکي وايي د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسیز به افغانستان ته په سفر کې تر ډیره په نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو د حملو د زیاتوالي پر مسلې تمرکز وکړي. دغه حملو زیاتوالي له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو ستراتیژي له ګواښ سره مخ کړي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. په غزنی کې د وسلوال طالبانو پر ضد پیل شوی ولسی پاڅون غړي وایي سکالې ته خپل واک لاندې سیمو کې سرسایې او زکاتونه پر بې وزلو خلکو ویشلې دي. دغه راز په کونړ کې د نجونو او ښځو له شکایتونو هم خبرېږي چې وایي
زما د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو داسې پارک جوړ کړي چې هغه متعلمین یا هغه خویندې چې د اختر په شپو ورځو کې خوشحالي منځته راځي هغې له لاړ شي او هغې نه استفاده
وکړي. او دغه راز د سوریې حالاتو ته هم کتنه کوو. افغانستان کې د ناتو لوړ رتبه ملکی استازي وايي افغانستان به د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته بیا کورنۍ جګړې ته مخه نه کړي او نه به هم دا هیواد بیا د طالبانو ګوتو ته ولویږي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي سایمن انګیس په یوې مرکې کې ویلي طالبان او سیمه ییز زور وکیل سره لیواله نه دي چې د نویو ملسیز تور وختونه بیا تازه کړي. په افغانستان کې د ناتو د لوړ رتبه ملکی استازي د وروستیو څرګندونو تفصیل فریده هوډ سیفی اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به دا هیواد د کورنۍ جګړې په لور ولاړ نشي. هغه د فرانسې خبری اژانس او فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي یو شمیر خلک په افغانستان کې د کورنۍ جګړې خبري کوي خو دا هغه شی دی چې په تاریخ کې به بیا تکرار نشي. ګیس فکر نه کوي چې د سیو سبو شي ځکه د هغه په اند کده افغانستان ګوندیان وغوړي چې د هیواد دوغت محل کرکیچ وته بوزینو خپل به حمله ستوندو سره مخامخ شي. یو شمیر مخوی نشته چې هند او پاکستان به وروسته د نړیوالو ځواکونو لوبتلو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره د زمینې د پیدا کولو په مقصد ممکن یو شمیر هغه ډلو ته چې په افغانستان کې جګړو ته لمن وهي زمينه برابر کړي. خود ناتو ملکی استازي د خبري رد کړي دي او وایي د پدې ان نه دي چې د افغانستان ګوندیان به په سیمه کې د بې ثباتۍ پلویان وي او یا به هم د افغانستان د اوضاع خرابې ته هڅې ډېری کړي چې کې دي شي ټول سیمه به ناکراره کاندي. دغه په وینا په افغانستان کې د کورنۍ جګړو لپاره زمينه ډېره کمه ده او بلخوا افغان امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي شوي دي. طالبان او سیمه ایز زورواکي دې ته لیواله نه دي چې بیرته د نوې ومیلې سيزي تور ورځو ته وګرځي. ګیس د خپل خبرو په دوام ویلي یو مسله ډیره یادېږي او هغه د ونویوم او درنویوم کلونو ته بیرته راګرځیدل او په کابل بیا د توغندوی ورول دي چې دا یو له وحشته ډکه مفکوره ده. سایمن ګیس وایي کورنۍ جګړې به د ډیرو افغانانو د مهاجرتونو سبب شي خو هغه د مخوینه عملی نه ده بللې. د ناتو ملکی استازي وایي ممکنه ده چې د طالبانو ډلې به مونږ خخ کړي او بیلابیل حمله وکړي خو دوی به ونه شي کړی چې افغان ځواکونو ته په مخامخ جګړو کې ماتې ورکړي. د سیمنګیس په اند طالبان دا توان نه لري چې بیا کندهار ته ولاړ شي او دا خبره له سره کیدونکې نه ده. هغه وایي یوازینی لاره چې طالبان به قدرت ته ورسوي له خلکو سره د دوی یوځای کیدل دي. د ناټو ملکی استازي د حقانی شبکې چې په پاکستان کې پنازاینو لري او د افغانستان پر ځینو سیمو توغندي وروي یو جدي تهدید بللې دي او وایي پاکستان باید د دې شبکې د ځپلو لپاره همکاري وکړي. سایمن با په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي په توګه ل خپل مقام څخه لري شي او د هغ پر ځای به هالنډي ډیپلوماټ موریتس یوخمز راشي.
افغانستان کې د ناتو د لوړ رتبه ملکی استازي څرګندونه مو واورېده چې وايي افغانستان به د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته بیا کورنۍ جګړې ته مخه نه کړي او نه به هم د هیواد بیا د طالبانو ګوتو ته ولويږي. په عین حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسې جنرال مارټین ډیمسي افغانستان ته رسېدلی ویل کېږي چې له افغان امنیتي چارواکو او د ناتو له پوځي قمندانانو سره د هغو د خبرو یو اساسي ټکی به په دې هیواد کې په نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو بریدونو زیاتوالي پر زیاتوالي متمرکز وي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي جنرال ډیمسي به په کابل کې د افغان پوځ له لوی درسې جنرال شیر محمد کریمي او نور لوړ چارواکو سره خبري وکړي. دیمسی ویل د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې په بهرنیو پوځیانو د حملو ډیرې د افغان امنیتي چارواکو سره د خبرو یو اساسي موضوع ده. په دې اړه نور حال کابل د نسیم شفق په راپور کې
د امنیتي مسؤلیتونو انتقال د افغان ځواکونو لخوا ځانګړي عملیات او د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې پر بهرنیو سرتیرو د وسلوالو حملو زیاتېدل د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز او افغان امنیتي چارواکو ترمنځ د خبرو اصلي اجنډا بلل کیږي. راپورونه وایي چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي له افغان امنیتي چارواکو سربیره به په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له یو شمیر قمندانانو سره هم وګوري. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جنرال ډیمسي او افغان امنیتي چارواکو ترمنځ افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ځنګړو عملیاتو پر سرنګوالي او د افغان ځواکونو په یونیفورم کې پر بهرنیو ځواکونو د حملو د مخنیوي پر لارو چارو خبري کیږي.
یو تفاهم زمونږ د اردو د قابلیتونو په اساس کې دوی سره جناب لوی درسي صاحب وکړي له لبد مرغه د اردو د موزیګانې او د کشلګانې نه د استفادې تروریستي عملونه په دې وختو کې رښتیا هم یو څو نفر تلفات لري د امریکایان په دې زمونږ د کشلو کتې شاوخوا کې احتمال لري چې دا مثلا د دې په اجنډا کې
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو په درشي کې نږدې ډیرش وسلوالي حمله پر بهرنیو سرتیرو شوي چې لزګونه بهرنی عسکري وژلي او ټپيان کړي دي. یوازې په تیرو دوه اونیو کې د افغان پولیسو او ملي اردو په یونیفورم کې وسلوالو حملو څخه باندې لستنه بهرنی پوځیان وژلي چې تر ټولو تازه پیښه د یک شنبه په ورځ په کندهار کې و چې له عمله یو امریکایي سرتیری ووژل شو. د پوځي چارو کارپوهان هم وایي چې افغانستان ته د جنرال ډیمسي د سفر یو اساسي هدف هم د همدې ډول حملو سړل او مخنیوي جوړوي. د پوځي چارو سړونکو جنرال امر الله امان هم ورته نظر لري.
دا به ډیره جدي اندېښنه ده. یو خو معلومدار دښمن دی چې جبهه لري او ځي هلته ورسره جنگ کې جنگ جګړه کې او دا د نستوري مار دوی ډېر زیاته بد اندېښنه لري. د افغانستان امنیتي سکتورونو دلته دښمن وکولای شو چې دوی په صفوفو کې ځای پیدا کړي. دلته یو تور لشکر په نوم باندې دوی دا جوړ کړ د کمیت له لحاظه ولې کیفیت ته متوجه نه و. دوی په خپل دروازه کې کوم فلټر هم ورته کېنښوده.
د وویل چې جنرال مارټین ډیمسي به د پاکستان قبایلی سیمو کې د پیلیدونکو پوځي عملیاتو له عمله افغانستان ته د وسلوالو طالبانو د راتګ د مخنیوي په اړه هم له افغان امنیتي چارواکو سره خبري وکړي او د افغان ځواکونو د اکمالاتو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ارزیابي به هم د سفر کاری برخوي. سره له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو په درشي کې پر بهرنیو ځواکونو د ډیرو وسلوالو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو افغان او بهرنی ځواکونه وایي چې دا ډول حمله شخصي او رواني ریښې لري، نه دا چې وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی. خو دې مسئلې په ملي او نړیواله سطحه سخت اندېښنې راپارولې دي او ویل کیږي چې د دې ډول حملو دوام به د افغان امنیتي ځواکونو باور ته زیان ورسوي. حتی د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا هم په دې اړه د شنبې په ورځ له ولسمشر کرزي سره پر ټلیفون خبرې وکړې او دواړو له دې عمله اندېښنه څرګنده کړه.
د افغان سرتیرو لخوا بهرنیو هغو ته ورپېښ ګواښونه د بدګمانۍ ترڅنګ دا ویره هم راپیدا کړې چې ممکن د دغو حملو دوام له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو ستراتیژي زیانمنه کړي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې یوازې سږکال 40 بهرني سرتیري په هغو حملو کې وژل شوي چې ظاهرا د افغان سرتیرو لخوا کیږي. په ورته وخت کې لویدیز پوځي مشرانو له افغان حکومت غوښتي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره له ناتو ځواکونو سره له نږدې کار وکړي. ځینې لویدیزو رسنیو په دې اړه بېلابېل مطالب خپاره کړي. غټ ټکی حمید مومند اوري.
په افغانستان کې په بهرنیو پوځیانو باندې د دوی د افغان همکارانو حملو ته په پام سره ځینې لویدیځې رسنۍ باور څرګندوي چې د دې حالت دوام به له افغانستان څخه د ځواکونو ویستلو ستراتیژۍ له خطر سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکي چې د افغان سرتیرو د حملو پراخ پرګونونه راپارولې دي. د ورځپاڼې په وینا د حملې نه یوازې طالبانو ته په یو مؤثره تبلیغاتي وسیله بدله شوې بلکې کولی شي چې د لویدیځ د وتلو ستراتیژۍ هم له خطر سره مخامخ کړي. په دې ستراتیژۍ کې تر 2014 میلادي کال پورې د امنیتي مسؤلیتونو د ورسپارلو لپاره د افغان ځواکونو روزل هم شامل دي. نیویارک ټایمز دا اندېښنه په داسې حال کې ښودلې چې تر دې مخکې ځینو هغو هیوادونو چې سرتیري په ورته حملو کې وژل شوي له وخت نه مخکې د خپلو سرتیرو د ویستلو پریکړه کړې. فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کابل په شمال کې د ملي اردو د یو سرتیري په ډزو کې د 100 سرتیرو له وژل کېدو وروسته د ځواکونو د ویستلو وخت رامخته کړ. خو د ټولو اندېښنو برخلاف د امریکا لوی درسیس چې اوس مهال افغانستان ته په سفر تللی ویلې ده چې دا پیښې به د ځواکونو د ویستلو لپاره د دوی مهال ویش زیانمن نه کړي. جنرال مارټن ډیمسي د فرانسې خبري اژانس او فاکس نیوز تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د جګړو امریکایي قومندانانو سره د خبرو یو موضوع هم د حمله ده. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني اړیکه کې له هغه غوښتي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له ناټو سره له نږدې کار وکړي. د لویدیځو پوځي چارواکو په وینا سکل په افغانستان کې 40 بهرني سرتیري په هغو حملو کې وژل شوي چې ظاهرا د افغان سرتیرو له خوا شوي. لویدیځو چارواکو له افغان حکومت نه دا هم غوښتي دي چې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د کسانو د جلب او جذب بهیر لا سخت کړي. د غوښتنو رسله حقیقي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په یو پیغام کې دا واضح کړه چې د دوی کسانو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د وسلوال طالبانو پر ضد پیل شوي ولسی پاڅون غړي وایي سږ کال تر خپلواک لاندې سیمه کې سرسایي او زکاتونه له ملایانو ګرځولي او پر غریبو او بېوزلو خلکو یې ویشلې دي. دوی وایي په سیمه کې ډېر زیات بېوزل کسان وو چې دا څو کاله حق ملایانو خوړ. په اړه نور حال له سیمې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم په راپور کې.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دا څو کاله به د دغې ولسوالۍ له شتمنو خلکو څخه زکاتونه او سرسایه د جماعتونو ملا امامانو او وسلوالو طالبانو په زور اخیستل، خو سږ کال یې ټولې سرسایه او زکاتونه په غریبو خلکو ویشلي دي. دوی وایي سږ کال به د ځمکو د حاصلاتو عشر هم غریبو خلکو ته ورکوي. د ولسي پاڅون د جنګیالیو په خبره په اندړ ولسوالۍ کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې د روژه ماتې دپاره به یې د خوړلو دپاره څه نه لرل او د زکاتونو حقدار به هم وو، خو بیا به هم حق وسلوالو طالبانو اخیست. دوی وایي له دې وروسته به داسې نه کیږي. د اندړ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حاج محمد وایي چې نه به د کار دپاره ښار ته تلای شوی او نه ورته په کلي کې کار پیدا کېده، بس ماشومان به یې کله کله وږي ویده کېده. دوی وایي په راسره شوې مرسته اوس کولای شم دوی میاشتې خپل کور وچلوم.
په خطو باندې وای بسلیس به ورته جوړ کړو، دغه ملاته په زور باندې ورکېدلی، دغه سرسایي چې وچ ټولې سوي دي، دغه بس یو بل دغسې کلي کښې یو بل خوار غریب ته ورکړي دي، یا بل کلي کښې داسې غریب وي هغو ته یې ورکړي دي. ما ته خو خپل هم را کړي دي. زما مسکلت خو ځان دې ته رسېدلی و چې له کوره به ووتو غزني ته به ولاړو وای، دغه بس په حکومت کښې داسې دوری به ولاړو وای، دغه کافر شلو. بس په دې مرسته منم دغه میاشتو میاشتو کور چلوو.
د اندړو د پایندې د کلي یو تن اوسیدونکی محمد عارف وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه سیمه کې د ډیرو خلکو کروندې ویجاړې کړې وې. د ځینو یې ذخیره شوي خوراکي توکي ورڅخه اخیستي وو او بیا به یې د هغوی حق چې زکات او سرسایه کېده هم په زور اخیست. خو سږ کال ده په خپله هم زکات او سرسایه غریبانو ته ورکړي دي. دی وایي وسلوالو طالبانو به د هر کور د غړیو د نومونو لیستونه جوړ کړي وو او بیا به یې د هغو لیستونو له مخې له خلکو څخه په زور سرسایه ټولولې.
لاو بزور به سرسایه ټولولې ملا ته به ورکولې او ما خپل سرسایه د ځان ته مې راګرځولې ده او بل چا مسکین ته مې ورکړې ده. ښه مشي ما زاده شوی او درسې موږ د خپل سرسایه چې ده دا یو مسکین ته ورکوو. تقریبا د درنګ درنګ میاشتو مرسته یو سره وسوله چې مخکې به ملایانو په زور وړله. ښه هر چا خپل خوښه مسکینانو ته ورکړه.
د ولسي پاسون استازی عبیدالله پاسون وایي چې په خپلو لیکو کې زیات دیني عالمان لري او هغوی ورته ویلي دي چې دا مهال تر ملایانو او وسلوالو طالبانو د سیمې غریبان د زکاتونو او سرسایو زیات حقدار دي. دی وایي له دې وروسته به هر کال مرستې د سیمې په غریبانو ویشل کیږي.
کوم منطقې چې د اسلامي پاسون تر ولکه لاندې دي په دغو سیمو کې اکثره خلک ډېر مشکلان ډېر بېوزله کسان دي. مخکې به داسې کلونه وو چې کومې سرسایې کوم زکاتونه کوم شر به و دا به د سیمې طالبانو یا ملایانو ته په دغسې یو قسم ورکول کېدل چې بلې خوا ته بې نفوظ نه کېدي دي شي خامخا به همدغو خلکو ته ورکول کېږي دي ملا ته داسې کړي وو لکه دا سرسایه چې خاص دي ملایي او یا دا زکات خاص دي ملایي. کل په دې منطقه کې دا خلک له دې پاتون سره همدا پرمختګ شوی دی چې هغو خلکو خپلې مرستې راغونډې کړي دي زکاتونه او شونه غونډ کړي دي او د کلي او د خلکو د ولس او د منطقې په مسکینانو ویشلي دي.
په تیرو کلونو کې وسلوال طالبان څو ځله په خپلو منځو کې د سرسایو او زکاتونو پر سر یو له بل سره ښکر په ښکر شوي وو. سږ کال هم طالبانو په بلخ ولایت کې د اوشر پر سر یو له بل سره خوړلي او وژلي وو او تیر کال یې په میدان وردګو ولایت کې د اختر د څارویو د سرمنو پر سر هم یو بل په وینو لړلي وو.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ وسلوال پاسون په یو بې ساري اقدام کې سکال د تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې سرسایه او زکاتونه له ملایانو ګرځولي او پر غریبو خلکو یې ویشلي دي. په کونړ کې نجونې او ښځې بیا د ځانګړو میلو ځایونو د نشتوالي له امله شکایت کوي او له دولته غواړي چې دوی ته یو پارک جوړ کړي. د ښځو د چارو رئیس وایي ډېر ژر به د ښځو د دغو ستونزو غم وخوري. نور حال له کونړ د روحل انور په راپور کې.
په کونړ کې خځې او جینکۍ وایي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې د خځو لپاره ځانګړي میله ځایونه او پارکونه موجود دي خو په کونړ کې د خځو او نجونو د میلو او سیل لپاره کوم ځای نشته.
ټول د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. دلته خو داسې خاص د میلې ځای هم نشته دی او بیا زما د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو داسې پارک جوړ کړي چې هغه متعلمین یا هغه خویندې چې د اختر په شپو ورځو کې خوشحالي منځته راځي
په کونړ کې د خزو چار رئیس میرمن نسیمه شفیق سادات به وای دوی په کونړ کې نړیوالو ځواکونو او دلته دولتي چارواکو ته د خزو یاد ستونزې رسولي او د کونړ والی ورسره ژمنه کړې چې ډیر ضربه د ولایت د ودانۍ ترڅنګ د پیج سین په خوا کې د خزو لپاره ځانګړی پارک جوړ کړي.
د خزو چار ریاست البته ټول پاسونه همکار دي د خویندو سره چې جناب ول سره مونږ مشوره کړې ده او ته هدایت کړې ده نو د زنانه باغ لپاره جناب ول سره همکاري کې سرونی نیم جربز مکه اغسته ده او په هغه باندې د شروالي پام کړی ان شاء الله د باغ باندې امارشي.
د خزو چار رئیس وای په نوی جوړیدونکو پارک کې به د خزو لپاره د لاسي صنایعو د زده کړې مرکزونه هم جوړ شي.
نه یوازې د باندې تفریح او استراحت ځای البته دلته به ما روزنیز مرکزونه د خویندو لپاره چې موږ ته ونیږو د خویندو تعلیم لپاره یو څه مکمل ځکه او دوی یو سالم مسؤلیت لري چې دوی خپل د فامیل سره اقتصادي کومک وکړي هم دوی هغه وخت خوشحال سره تیر شي.
من په کونړ کې خزې په داسې حال کې د ځانګړو میله ځایونو د نشټوالي څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې خزې د تعلیم او لنور او اسانتیاو څخه به برخې دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه مؤثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سمې ونړې والا موضوع د سوری لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې نوای استاد لختر ابراهیمی وای پرون په پاریس کې له یو فرانسوي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې د یو کلکش تر ټولو ناوړ حالت کورنۍ جګړه ده چې د په وینا اوس په سوریه کې پیل شوې ده. ډیر خلک وایي چې موږ باید په سوریه کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسو، خو زه په دې باور یم چې په دې هیواد کې له یوې مودې راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. اوس دې ته اړتیا ده چې دغه کورنۍ جګړه پای ته ورسول شي، او دا اسانه کار نه دی. لختر ابراهیمی وروسته له هغې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې لپاره د نړیوال منځګړي په توګه وټاکل شو چې پخواني منځګړي کوفی انان استعفا ورکړه. د امریکا متحدو ایالاتونو ویلي چې په سوریه کې د لختر ابراهیمی د ماموریت ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومن پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي چې متحده ایالات چمتو دی چې د اختر ابراهیمی ملاتړ وکړي. ابراهیمی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په سوریه کې د نوي نړیوال منځګړي په توګه وټاکل شو. د سوریې خلکو ته د کلنټن پیغام داو چې دوی یوازې نه دي. کلنټن وویل چې نړیواله ټولنه د سوریې په مشرۍ د سیاسي انتقال لپاره او د هغو کسانو د مسؤل ګڼلو لپاره ژمنه ده چې ظلمونه کړي. د الجزایر پخوانی ډیپلوماټ ابراهیمی به د ملګرو ملتونو د پخوانی عمومي منشي کوفی انان ځای ونیسي چې د سوریه د څلور میاشتنۍ جګړې په پای ته رسولو کې له پاتې راتلو وروسته دوه اونۍ مخکې استعفا ورکړه. د ملګرو ملتونو د وین مرسل ایڈوارډ ډیل بوی په نیویارک کې د اختر ابراهیمی د ټاکنې اعلان وکړ.
سوریه کې تاوتریخوالی او مصائب باید پای ته ورسول شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې مهمې دندې لپاره د ابراهیمی د چمتو کېدو ستاینه کوي. ابراهیمی د خپل دې ماموریت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د نړیوالې ټولنې یو کلک سرګند او متحد ملاتړ ته اړتیا لري.
د الجزایر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر اتاویا کلن ابراهیمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان، عراق او هایتی لپاره د ځانګړي استازي په توګه په څو مهمو جګو دندو کار کړی او د یو سخت خپلواک منځګړیتوب شهرت یې ترلاسه کړی. ابراهیمی د لبنان د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په مذاکراتو کې هم همکاري کړې ده. یو پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی هم اختر ابراهیمی د ملګرو ملتونو یو پوخ ډیپلوماټ بولي، خو وایي چې په سوریه کې به هڅې ځکه کومې نتیجې ته ونه رسېږي چې د بشار الاسد رژیم د ړنګېدو په حال کې ده.
اختر ابراهیمی یو پوخ او سابقه‌دار ډیپلوماټ دی. افغانستان هم هغه حالې ځلې چې دی کول بالاخره نتایج مثبت وو. تر هغه وخته پورې چې دی ماموریت درلودل د افغانستان وضعیت هم ښه و. یعنی په سوریه کې دی چون په زړه کېږي عراق تر کمال تحصیل لري، اما اصلي خیر دا و چې د بشار الاسد رژیم په دې پوزیشن نه وي چې پاتې شي.
د اسوسییټډ پرس خبري اژانس بیا د سوریه د ماموریت په اړه خپله د ابراهیمی نظر راغسته او لیکلې ده چې د همدا منې چې ورتر غاړه ماموریت خورا پیچلی او ستونزمن ده. خو د یاد خبري اژانس په وینا ابراهیمی هیله مند ده چې پوځي مداخله ته اړتیا نشته، او دغه په وینا د پوځي مداخله په اړه خبرې کول به په دې معنا وي چې ډیپلوماټیک هڅې ناکام شوې دي. ابراهیمی به په راتلونکو ورځو کې نیویارک او بیا قاهره ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د سوریه پر روان بحران کې چې د 2011 میلادي کال په مارچ کې پیل شوی 13,000 کسان وژل شوي دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ډیرو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې د کمکی اختر مبارکي ورکړې ده، خو پر یو شمیر نور موضوعاتو هم یو شمیر اوریدونکو پیغامونه راستولې دي. حیران د چکل سوالی د امبوخاک لسیمې څخه په پیغام کې لیکي، موږ د ازادي رادیو څخه مننه کوو چې زموږ ګران هیوادوال هر وخت د هیواد او نړۍ له تازه واقعیتونو او پیښو خبروي. عبدالحسن د لوګر د نهم ټول د نهم سم زده کوونکی لیکي چې زه ټولو ته د اختر مبارکي وایم. په تیره بیا د افغانستان خلکو ته چې د اختر په شپو ورځو کې له بیا هم له ناامنیو سره لاس او ګریوان دي. اقبال د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د دشتوب نه په اس ام اس کې لیکي چې زموږ په ولس کې یو څو کسان دي چې د نجونو د ښوونځي او یا خو هغوی ته د درس ورکولو په بهانه معاش اخلي، خو دلته نه درس شته او نه هم کوم د نجونو لپاره کوم ښوونځی وجود لري. دی وایي چې خدای وکړي چې دغه ستونزه د معارف مسؤولین واوري او ژر تر ژره د هواري لپاره اقدام وکړي. په همدې سره د خبري مجلې وخت هم پایته ورسید. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم. سلطان محمد سرور ستډیو ته راغلی او د ازادي رادیو د نن ورځې په وروستۍ نیم ساعته دری خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني
نوری صاحب، تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وخت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، عیدتان مبارک. در مجله شامگاهی رادیو آزادی ما همراه شما هستم. یک دیپلمات ارشد ناتو میگوید که افغانستان پس از خروج قوای بین المللی از این کشور به جنگ داخلی سرازیر نخواهد شد. تفصیل این موضوع را و گزارش مفصلش خلال برنامه میشنویم. مطالب دیگه هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. در یک انفجار در شرق افغانستان، سه عضو خانواده یک عضو سابق ولسی جرگه کشته شدند. انتظار می رود رئیس کمیته لوی درستیزان امریکا از افغانستان به عراق سفر کند. و در جمهوری تتارستان روسیه چندین تروریست مظنون کشته شدند. تفصیل خبرها. سه عضو خانواده پاچاخان زدران، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، در انفجار بم در شرق افغانستان کشته شدند. جنرال زلمه اوریاخیل، قماندان امنی پکتیا، برادیو آزادی گفت که برادر، برادرزاده و مامای پاچاخان امروز ساعت 8 صبح زمان کشته شدند که موترشان با یک بم کنار سرک اصابت کرد. حادثه در نزدیک منزل خانواده پاچاخان در منطقه میلان در شهر گردیز رخ داد. زدران گفته است فکر میکند که طالبان اعضای خانواده او را تعقیب میکردند. او گفته است که ظرف 2 سال گذشته طالبان 3 بار تلاش کردند تا او را توسط بمبگذاران انتحاری بکشند. زدران که زمانی از متحدان رئیس جمهور کرزی بود و مخالفت با تندروی اسلامی معروف بوده است. رئیس کمیته لوی درستیزان ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شده تا با افسران ائتلاف افغان گفتگوهای را انجام بدهد. پیش از نشستن طیاره حامل جنرال مارتین دمسی در پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در بگرام، او گفت حملات عساکر افغان بر نیروهای ناتو در صدر اجندای گفتگوهای وی قرار خواهد داشت. این سفر در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌ها در 2 هفته اخیر حملات افراد ملبس با لباس نیروهای افغان بر سربازان خارجی افزایش یافته‌اند. رئیس جمهور افغانستان اخیراً این حملات را تقبیح کرد. دمسی نظرات حامد کرزی را با اهمیت شمرد. به مثابه رهبر ملت و رهبر کشور، اظهارات او از اهمیت زیاد برخوردار است. چیزی که من توقع دارم این است که می خواهم مقامات پایین رتبه هم اظهارات او را منعکس بسازد. در خبر دیگر آمده است که قرار است جنرال دمسی بعد از گفتگوهایش در افغانستان به عراق سفر کند. او گفته است که عراق برای تقویت و گسترش روابط نظامی با ایالات متحده آمریکا ابراز آمادگی کرده است. مسافرت آینده او به عراق 8 ماه بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق صورت می گیرد. نیوزیلند گفته است که اساکرش را به زودترین فرصت ممکن از افغانستان بیرون خواهد کرد. جان کی، صدر اعظم نیوزیلند، گفت که به احتمال قوی واحد نظامی 145 نفری نیوزیلند در ماه اپریل سال 2013 میلادی از افغانستان بیرون خواهد شد. اساکر نیوزیلند در بامیان مستقرند. از سال 2001 به ایسو 10 تن از اساکر این کشور در افغانستان کشته شدند. باز هم خوش آمدید. ادامه خبرها. وزارت دفاع تاجیکستان این را رد کرده که گویا درگیری های مرگبار اخیر سبب صدور یک دستور شده باشد که بر اساس آن مردان تا به سن 45 ساله در ولایت بدخشان این کشور مکلفند تا به مراکز پلیس راپور بدهند. فریدون محمد الایوف، سخنگوی این وزارت، امروز این دستور را یک اقدام معمول خواند که از سال 2000 میلادی به این سو در سرتاسر این کشور اتخاذ می شود. باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند که مردها در این منطقه با کمیساری های نظامی خواسته شده بودند و از ایشان در مورد سابقه نظامیشان سوال های پرسیده شده بود. بر اساس گزارش ها، مردان که قبلا در نیروهای تاجیکستان یا شوروی سابق به حیث شبه نظامی نشان زن و عضو نیروی واکنش سریع خدمت کرده بودند مکلفند تا خود را ثبت نام کنند. در درگیری های اخیر میان نیروهای حکومت و ملیشه‌ها در ماه گذشته در خاروغ مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان حدود 70 تن کشته شدند. مقامات در جمهوری تتارستان روسیه میگویند سه عضو مظنون یک گروه اسلامی که در حال تروریسم یک حمله تروریستی بودند در انفجار که موترشان را هم ویران کرد کشته شدند. مقامات میگویند به نظر میرسد که این موتر در نتیجه انفجار بم دستساز که به طور تصادفی در یک شاهراه منفجر شد تخریب شده باشد. به گفته مقامات بقایای اجساد این ستن همراه با کلاشینکوف و اوراق و چندین کتاب از خرابه های این موتر پیدا شدند. و پلیس میگوید یک محافظ سرحدی در قرقیزستان 4 تن از همکارانش و همسر یکی از آنها را امروز با ضرب گلوله کشت. سخنگوی پلیس گفت که این سرباز قمندان پسته سرحدی را همراه با چندین سرباز دیگر در نزدیک سرحد قزاقستان کشت و بعد توسط یک موتر از ساحه فرار کرد. جستجو برای دریافت این سرباز سرحدی آغاز شده است. این بود تازه ترین خبرها. تا حالا برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. و حالا در ادامه این مجله خبری با سلطان محمد سرور باشید.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی که ما را از اخبار افغانستان منطقه و جهان آگاه ساخت. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه دنبال می‌کنیم. یک دیپلمات ارشد ناتو می‌گوید افغانستان پس از خروج قوای بین‌المللی از این کشور به جنگ داخلی سرازیر نخواهد شد. لوید رستیز اردوی آمریکا در ملاقات با نظامیان افغان افزایش اخیر در حملات افراد ملبس به یونیفرم نیروهای امنیتی افغانستان بر نیروهای خارجی را مورد بحث قرار می‌دهد. اهالی کابل از بالا رفتن کرایه وسایل نقلیه در روزهای عید شکایت دارند.
دیگه وقتا که موتر 300 یا 500 میشه در روزهای 400 500 رو پک را می‌گیره مثلا.
در یک گزارش دیگر میشنویم که اسلام آباد امروز اتهامات هند را در مورد ارسال پیام‌های خشونت آمیز از طریق اینترنت رد کرد. گزارش‌های دیگری هم داریم که اگر وقت یاری کرد آنها را نیز برایتان نشر می‌کنیم. با ما باشید. یک دیپلمات ارشد ناتو میگوید افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی ناتو به سوی جنگ داخلی سوق داده نخواهد شد. سایمون گاس نماینده ملکی ناتو در افغانستان در یک مصاحبه گفته است که طالبان و قدرتمندان محلی هیچ دلچسبی ندارند که به روزهای تاریک دهه 90 میلادی بازگردند. گفته می شود که پلان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برخی پیش بینی ها را در مورد جنگ های داخلی و همچنین زمینه نفوذ هند و پاکستان در این کشور ایجاد کرده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نماینده ملکی ناتو میگوید افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی به سوی جنگ‌های داخلی نخواهد رفت. سایمون گس در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس و تلویزیون فاکس نیوز گفته است شمار از مردم مسئله جنگ‌های داخلی را زیاد مطرح می‌کنند، اما چنین چیزی در تاریخ دوباره تکرار نخواهد شد. آقای گس حدس نمی‌زند که چنین چیزی واقع شود، زیرا با باور او در صورتی که همسایه‌های افغانستان بخواهند این کشور را به سوی بحران درازمدت سوق بدهند با مشکلات روبرو خواهند شد. برخی از پیش‌بینی‌های وجود دارد که پاکستان و هند می‌خواهند تا با خروج نیروهای بین‌المللی زمینه نفوذ را با تشویق برخی گروه‌ها که احتمالاً جنگ را در افغانستان دامن می‌زنند مساعد سازند. اما نماینده ملکی ناتو این پیش‌بینی‌ها را رد می‌کند و می‌گوید با این باور نیست که همسایه‌های افغانستان طرفدار بی‌ثباتی در منطقه باشند و یا هم برای خرابی اوضاع افغانستان که دامنگیر تمام منطقه خواهد شد تلاش زیاد کنند. با گفته او زمینه ها برای جنگ های داخلی در افغانستان هم خیلی کم است. از یک سو نیروهای امنیتی افغان خیلی تقویت شدند و از جانب هم طالبان و قدرتمندان محلی برای بازگشت به روزهای تاریک و خونریزی های دهه 90 میلادی دلچسبی ندارند. آقای گس در ادامه گفته است چیزی که قوی ان مطرح می شود این که بازگشت به جنگ های سال 92 و 93 که راکت بالای کابل می بارید یک مفکوره وحشتناک است. سایمن گس در ادامه این مصاحبه گفته که جنگ های داخلی باعث مهاجرت شمار زیاد از افغان ها خواهد شد، اما در هر صورت او این پیش بینی ها را عملی فکر نمی کند. نماینده ملکی ناتو همچنان می گوید با توجه به این که شورش های طالبان یک فشار ارتجاعی بوده و شاید این گروه باعث بم گذاری و حملات مختلف شود، اما شورشیان نخواهند توان تا در رویارویی نیروهای حکومت افغانستان را شکست بدهند. با باور آقای گس، طالبان این توانایی را ندارند که دوباره به قندهار بازگردند و این حرفها اصلا عملی نیست. او میگوید یگانه راهی که میتواند طالبان را به قدرت برساند یکجا شدن آنها با مردم است. نماینده ملکی ناتو شبکه حقانی را که از پناهگاه‌هایشان در پاکستان حملات را بالای شرق افغانستان انجام می‌دهند، یک تهدید جدی خوانده و گفته است پاکستان باید برای سرکوبی این شبکه همکاری کند. سایمن گس با زودی از مقامش به حیث نماینده ملکی ناتو در افغانستان کنار خواهد رفت و موریتس یوخمز که یک دیپلمات هلندی است جانشین او خواهد شد.
در گزارش همکارم جاوید نعیمی شنیدید که سایمن گس نماینده ملکی ناتو در افغانستان سرازیر شدن این کشور بعد از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان را بعید می‌بیند. در این میان وزارت دفاع افغانستان میگوید رئیس کمیته لوی درستیزان اردوی امریکا وارد افغانستان شده و قرار است با مقام‌های این وزارت دیدار و گفتگوهایی را انجام دهد. به گفته رئیس اپراتیون وزارت دفاع ملی افغانستان، حمله افراد ملبس با یونیفرم نیروهای امنیتی افغان به جان نیروهای بین‌المللی در صدر اجندای این گفتگوها قرار دارد. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته وزارت دفاع ملی افغانستان، قرار است رئیس کمیته لوی درستیزان ایالات متحده امریکا در مورد روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان و حمله افراد ملبس با یونیفرم پلیس و اردوی ملی این کشور به جان نیروهای خارجی با مقام های افغان صحبت کند. جنرال محمد افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع، به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت احتمال می رود که جنرال مارتین دمپسی در دیدار با مقام‌های افغان درباره تدابیر پیشگیرانه این گونه حوادث گفتگو کند.
روی پروسه انتقال و ترانزیشن و در این زمان روی یک سلسله تهدیداتی که بعد از ماه مبارک رمضان در بعض نقاط متصور است ممکن صحبتی داشته باشند، و در این زمان چند عملی تروریستی که متاسفانه با استفاده از یونیفرم پلیس ملی و اردوی ملی در قسمت قطعات و جدوتاما و افراد امریکایی و خارجی صورت گرفت صحبت صورت بگیرد که در مجموع انگیزه چیست و ما چه تدابیری به بیواسطه اتخاذ کردیم.
سفر آقای دمپسی به افغانستان در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر حمله افراد ملبس با یونیفرم نیروهای امنیتی افغان به جان نیروهای بین المللی افزایش یافته است. گزارش‌های وجود دارند که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون نزدیک به 30 حمله از سوی افراد ملبس با یونیفرم پلیس و اردوی ملی افغانستان به جان نیروهای خارجی صورت گرفته است. در این حال برخی از آگاهان نظامی افغان می‌گویند که حمله به جان نیروهای خارجی در افغانستان نگرانی های را در نزد مقام های امریکایی ایجاد کردند. آنان میگویند که صحبت در مورد حمله به جان نیروهای بین المللی در سطر گفتگوها میان جنرال مارتین و مقام های افغان قرار خواهد داشت. جنرال امرالله امان، یکی از این آگاهان:
قابل تشویش به ایمان هستند که ما نتانستیم هنوز در سکتورهای امنیتی یک فلتر را ایجاد کرده باشیم. دروازه را باز ماندن و بدون فلتر و بدون تشخیص هویت در صفوف دفاعی و سکتورهای امنیتی افغانستان جا گرفتن اینمی معضلاتی هستند که بالاخره به عملهای زشت دست میزنند و خارجی ها را به قتل میرسانند. شکی نیست که علتهای زیاد داره آمدنشان عملیات پاکستان به افغانستان با نیروهای خارجی، همچنان حمایت اینمی سرحدات ما که وقتی عملیات صورت میگیره باید حمایت از طرف نیروهای
حمله افراد ملبس با یونیفرم نیروهای امنیتی افغان به جان نیروهای بین المللی نه تنها نگرانی های جدی را در نزد جامعه جهانی ایجاد کرده، بلکه حکومت افغانستان نیز از ادامه این گونه حملات نگرانی دارد. با باور شماری از کارشناسان افغان، ادامه همچو حمله ها سبب می شود تا حکومت افغانستان اعتبارش را در نزد جامعه جهانی از دست بدهد و ممالکی که در این کشور سرباز دارند پیش از وقت تعیین شده اقدام به بیرون کردن عساکرشان از افغانستان کنند. اما پس از انجام حملات به جان نیروهای بین المللی، همواره حکومت افغانستان و آیسف از آغاز بررسی در مورد انگیزه این گونه حمله ها سخن زدند. اما انتقادهای موجودند که نتایج همچو تحقیقات هیچگاه از سوی حکومت افغانستان و آیسف اعلام نشدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سران قیام مردم علیه طالبان مسلح در غزنی میگویند در مناطقی که قیام مردمی صورت گرفته، آش رو زکات دیگر به ملا امامان و جنگجویان طالبان نه، بلکه در بین مردمان فقیر و نادار این مناطق که نیازمند کمک می باشند تقسیم می شود. آنها می گویند آش رو زکات حق مردمان نادار و نیازمند منطقه می باشد که قبل از این جنگجویان طالبان مسلح آن را به زور جمع‌آوری می کردند. تفصیلی بیشتر در این مورد را از همکارم مقیم نایب می شنوید.
باشنده های ولسوالی اندر ولایت غزنی می گویند عشر و زکات را که جنگجویان مسلح قبل از این به زور از مردم این منطقه جمع‌آوری می کردند، امسال به مردمان نادار و نیازمند تقسیم شده است. آنها همچنان می گویند که عشر حاصلات گندمشان نیز به مردمان غریب مستحق محل تقسیم شده است. به گفته افراد مسلح قیام مردم ولسوالی اندل ولایت غزنی، در این ولسوالی خانواده‌های زندگی می کنند که به خاطر افطار روزیشان چیزی برای خوردن نداشتند. حاجی محمد یکی از باشنده های ولسوالی اندل ولایت غزنی می گوید او به خاطر کار نه به شهر رفته می تواند و نه در داخل قریه ایشان برایش کار پیدا می شود. به گفته ی حاجی محمد بعضی اوقات اطفال و کودکانش گرسنه می خوابند. وی در ادامه گفت که با این کمک ها می تواند برای دو ماه نفقه خانواده اش را تمویل کند. محمد عارف باشنده دیگر ولسوالی اندل میگوید طالبان مسلح در این منطقه مزارع مردم را تخریب میکردند و حتی بعض اوقات ذخایر مواد خوراکیشان را به زور غصب مینمودند. جنگجویان طالبان همچنان عشر و زکات مردم را جبران جمع‌آوری میکردند. اما محمد عارف امسال زکات و عشرش را به اشخاص نیازمند منطقه اش تقسیم کرده است. او گفت قبل از این طالبان به منطقه می آمدند، فهرست ترتیب کرده به جمع‌آوری عشر می پرداختند.
طالبان مسلح در سالهای پیش فهرست ترتیب داده و با تهدید سلاح از مردم عشر جمع‌آوری می کردند و به ملا امامان تقسیم می نمودند. اما من حالا زکات را به اشخاصی که نیازمند هستند دادم و دیگران هم عشر و زکاتشان را به هر کسی که خودشان خواستند تقسیم کردند.
عبدالله پاتسون نماینده قیام مردم در ولسوالی اندل ولایت غزنی می گوید در صفوف آنها علمای دینی تنظیمند که همه چیز را می دانند. آنها می گویند که در شرایط کنونی نسبت به طالبان مسلح و ملا امامان، مردمان محل که به مشکلات اقتصادی دچارند بیشتر مستحق این عشر و زکات می باشند. عبدالله پاتسون می گوید از این به بعد کمک ها همه ساله به مردمان نیازمند این مناطق تقسیم خواهند شد.
قبل از این موضوع طور بود که عشر زکات و سایر مساعدت های مردم به طالبان و ملا امامان داده می شدند که گویا زکات و عشر تنها حق طالبان و ملا امامان باشد. اما امسال با قیام مردم منطقه این تحول به میان آمد که مردم کمک هایشان را به آنان که در این مناطق مشکلات اقتصادی داشته و نیازمند این کمک بودند تقسیم کردند.
گفته می شود که در گذشته جنگجویان گروه های مختلف طالبان روی تقسیم عشر و زکات در برخی از مناطق افغانستان به درگیری می پرداختند که در نتیجه آن چندین تن آنها کشته شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
پاکستان امروز اتهامات هند را در مورد ارسال پیام‌های خشونت آمیز از طریق اینترنت رد کرد. هند اتهام وارد کرده بود که پاکستان منبع اصلی ارسال چنین پیام‌های کتبی و اینترنتی بوده و این گونه اقدامات باعث شده تا کارگران از شمال شرق هند به جنوب این کشور پناه ببرند. گفته می شود که این پیام‌ها به خشونت‌های ماه جولای در ایالت شرقی آسام هم اشاره می کند که در نتیجه آن مشکلات میان مسلمانان و هندوها افزایش یافت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم جاوید نعیمی میشنویم.
پیام های اخیراً به هند ارسال شده و در آن به باشنده های شمال شرق آن کشور که به بنگلور آمدند هشدار داده شده است. در این پیام ها که به صورت کتبی و اینترنتی نشر شده آمده است، از باشنده های بنگلور به خاطر کشتن مسلمانان در جریان خشونت های فرقه‌ای گروه موسوم به قوم بودو و مسلمانان در ایالت شمال شرقی آسام انتقام گرفته خواهد شد. پس از نشر این آوازه ها کارگران به ترک مناطقشان آغاز کردند، زیرا این آوازه ها از چهارشنبه به این سو در شمال شرق هند بیشتر شده است. رادیوی دولتی پاکستان به روز دوشنبه بر نقل سخنگوی وزارت خارجه آن کشور اتهامات هند را در مورد دست داشتن پاکستان در چنین هشدارها رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید این گونه اظهارات بی اساس برای ایجاد فضای اعتماد و همچنان تقویت روابط دو کشور کمک نخواهد کرد. بر اساس گزارش ها رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان به روز یکشنبه با همتای هندیش از طریق تلفن صحبت کرده و در مورد همین موضوع گفتگو نموده است. آقای ملک به خبرنگاران گفت و از حکومت هند خواست تا در این مورد شواهد را پیشکش کند. در آن سو حکومت هند در اعلامیه گفته است سوشیل کمار شنده وزیر داخلی هند به همتای پاکستانیش به خاطر استعمال صفات اینترنتی همگانی توسط افراد غیر مسئول که در پاکستان مستقرند ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش ها حکومت هندوستان 125 صفحه اینترنتی و وبلاگ ها را که در آن تهدیدها به چشم می خورد مسدود کرده و در حال حاضر در حدود 100 صفحه دیگر را تحت نظارت خود دارد. یک تلویزیون هندوستان گزارش داده که 38% مطالب و تهدیدهای این صفحات از پاکستان وارد شده است. به دنبال آوازه خشونت علیه هندوها در شمال شرق هند، اخیرا شهر جنوبی بنگلور شاهد مهاجرت گسترده بوده و پلیس برای برقراری امنیت این مهاجرین تدابیر خاص گرفته است. گفته می شود که به خاطر جلوگیری از خشونت ها در روزهای عید فطر در حدود 17,000 پلیس اضافی در شهر بنگلور مستقر شدند. بر اساس گزارش ها خطیبان و ملا امامان در هند طی پیام های عیدی خود از مردم تقاضا کردند تا با پخش چنین آوازه ها داخل اقدام نشوند. تا حالا در حدود 8 تن به خاطر پخش چنین شایعات در بنگلور دستگیر شده و همچنان 8 تن دیگر به خاطر حمله و یا اخطار برای مردم در مناطق شمال شرقی هندوستان بازداشت شدند. هند و پاکستان که تا حالا 3 بار با هم جنگیدند، همواره یکدیگر خود را بعد دامن زدن مشکلات داخلیشان متهم می‌کنند.
گزارش بود درباره انکشافات اخیر روابط هند و پاکستان. پاکستان امروز اتهامات هند را در مورد ارسال پیام‌های خشونت آمیز به هند رد کرد. ساعت 6:52 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. شماره از باشندگان شهر کابل از بلند بودن کرایه موترهای تاکسی و دیگر وسایط در روزهای عید شکایت دارند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اکثر آنها توانایی پرداخت کرایه زیاد را ندارند، به همین دلیل مجبورند که ساعتها منتظر موترهای شهری باشند. اما برخی از رانندگان میگویند که در روزهای عید در اخذ کرایه از سوی آنان کدام تغییر وارد نشده است. جزئیات بیشتر را در گزارش فریبا واحدی از کابل بشنویم.
برخی از ساکنان شهر کابل میگویند که به دلیل کرایه بلند موترهای تاکسی در روزهای عید آنان نمیتوانند در این روزها از دوستان و اقاربشان دید و بازدید کنند. آنان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که کرایه موترها در روزهای عید دوچند میشود. با گفته آنان افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند مجبورند که ساعتها به موتر ملی بس انتظار بکشند.
اسم متعین ما میخواستیم در روزهای عید با چکر بریم امروز دوستا و فامیل، مثلا در دیگه وقت که موتر 300 یا 500 میباشه در روزهای 400 500 پک کرام میگیره، مثلا نمیتونه آدم به یگان جای تفریح بره.
اسم زمیر احمد است. حالا وضعیت ترانسپورت به شما شاید بیشتر معلوم باشه که سال خراب است. دیگه وقت مثلا نظر به دیگر روزا بسیار قیمتی شده. موترا مثلا کرایش 10 رپا بود 20 رپا شده، مثلا از میلی بسا و چیزا بیا از تکسی و آنها می نوید مثلا نزدیک تا یکی سر بری قیمت کرا می گیرن.
موترا خو از دید که در پیش حال زیاد قیمت شده دیگه، یک بدی شده کرایه دیگه. بینی سار تا بامین جمع با 3 سال آمده.
در روزهای عید معمولا مردم به خاطر عید مبارکی به خانه دوستان و اقاربشان و یا هم به تفریح می روند. اما برخی مردم در این روزها از نبوده وسایط شهری و قیمت بلند موترهای تاکسی شکایت دارند. اما شمار از رانندگان در ارتباط به این شکایات مردم نظریات متفاوت دارند. تعداد آنان میگویند که به دلیل نبود کار در روزهای دیگر آنان مجبورند که در روزهای عید کرایه را دو چند بگیرند. اما عده دیگر میگویند که در روزهای عید در عقض کرایه از سوی آنان تغییر به میان نیامده است. به صدای دو تن از رانندگان گوش میدهیم.
برای که موترهای شخصی بسیار زیاد کار میکنه در شهر، ما کار ما پرچه بشه نمیتونیم، ما مجبور هستیم که در روزهای عید کوش دیگر روزها را بکشیم.
اسم عبدالرحمن، یک تن از دریوران تونس لاین میدان. طوری که روزمره کرام میگیریم، دیگر روزها هم روزهای معمولی روزی داده رو پکرام میگیریم، امروز هم گرفتیم. هیچ نوع تغییر نامد در روزهای عید.
این بار نخست نیست که در روزهای عید کرایه موترها بالا می رود و مردم از این بابت شکایت دارند، بلکه همواره مردم با این مشکل مواجه بودند. آنان از ادارات مسئول خواستند که در زمینه توجه جدی کنند، اما هنوز همین مشکل پا بر جا باقی مانده است.
شکایت باشندگان کابل را از بالا رفتن کرایه تاکسی ها و موترهای نقلیه در روزهای عید شنیدید. ساعت 6:55 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دوستان و شنوندگان بسیاری از مناطق مختلف به ما به مناسبت عید پیام فرستادن که به شما نشر میکنیم.
سلام علیکم کارگران رادیو آزادی، سلام تبریک عرض میکنم برای رسیدن عید سعید فطر و همه کارگران رادیو آزادی. اول تبریک میکنم، بعدا کلی مسلمانان جهان اسلام و خصوصاً افغانستان همیشه سلام تبریک تهنیت عرض نمایم. خدا حافظ و سلام.
اینجا ضیاء الحق، ولایت کاپیسا، ولسوالی نجراب، دره پچغان. فرا رسیدن عید سعید فطر را به تمام ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزوی سعادت برای همه مردم افغانستان دانا هستم. و سلام و احترام ضیاء الحق.
عید سعید فطر از صمیم قلب برای تمام مسلمانان جهان و علل خصوص برای ملت مسلمان و غیور افغانستان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میدارم. شیرین دل حمام خوشحال، محصل پانزده حقوق و علوم سیاسی دانشکده شیخ زاید.
من اسماعیل هستم، از ولایت لغمان صحبت میکنم. سلام خدا تقدیم میکنم به تمام کارکنان راهی آزادی. عید سعید فطر را به کارکنان راهی آزادی و تمام کافه مسلمان دنیا سلام و تبریک میگویم و از مخالفین دولت افغانستان خصوصا برادرای طالبان خواهش میکنم و از تمام نیروهای امنیتی و در دولت خواهش میکنم که در روز عید فطر از بمگذاری و مینگذاری و از انداختای مرمی و اوان و توپ و تمام اندادر مثلا صلاحای مضر سقیله و خفیفه خودداری نمایند و دیگر افغانستان مردمی که رنجاور نسازند و ببانند که مادرها و سرکفیده و پیر جوان همه عید خدا بخوشی و بسیار به یک فضای آزاد یک به دیگر به صمیمت برادری و همسایگاری نیت تیر بکنند و من الله توفیق. سلام علیکم.
رحمت الله سالو، رئیس شورای موسسفیدان اولسوالی دولت آباد ولایت بلخ. از آن اول درامان کارکنان رادیو آزادی، شنونده رادیو آزادی سلام و احترامات خود را تقدیم میکنم. 93 سالگرد استقلال افغانستان را، عید سعید فطر را بر تمام مسلمانان جهان، جهانیان، خصوصا در مردم افغانستان و تمام کارکنان رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک میگویم. واقعا و تمام کارکنان رادیو آزادی واقعا خادم و خدمتگار تمام جهان و جهانیان است. واقعا خبرها را بدون سانسور نشر میکنه. از ایشان تشکر و سپاسگزاری کنم. خداوند متعال میخواهیم که سر تا سر افغانستان امنیت، صلح، برادری، برابری حاکم گردد و خدا کند که کسانی که در رأس دولت قرار دارند خداوند بر اینا توفیق عطا کند، از فساد اداره دستکشی نموده و رحم شفقت خود را برای ملت غریب و رنجیده افغانستان بکنند. از توجهتان تشکر.
سلام علیکم آقای ظریف نامور، با شما و با تمام شنونده های عزیزتان و از طریق رادیو آزادی سیلی سعید فطر را با تمام مردم افغانستان تبریک میگویم و از نیروهای امنیتی میخواهم که در روزهای عید سعید فطر امنیت خوب را تامین نمایند و من یک یک برید ملان بایسا کسا اردوی ملی هستم و خواهش ما از بایسا کسا خصوصا نیروهای اردوی ملی همی هست که در روزای امنیتی را بسا توجه زیاد داشته باشه و سلام.
دوستان عزیز، با شنیدن پیام‌های شما به مناسبت عید پیام‌های شما که به مناسبت عید فرستاده بودید، میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی که ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار باشید.